ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې د چری دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي تور خم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او له دې لارې به هیڅ د سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. دغه لار د شنبه په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په خبره دا خلک د هېواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر امداراز ویلي چې افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللی دی. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکلی چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 500,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیا د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنیو او خبریالان یې مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستانه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوی دی. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوی دی. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته یو بل کارابین ریخلری دی د پېښې په تړاو نیول شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناک او د جدي اندېښنې وړ بلل ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې په نایجیریا کې اسلام پالي ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ور ولېږي. ترامپ یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې یې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2,000,000 زیات نور کسان یې کړې کولو ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې دوه لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تېره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پرېکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان ادباو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي. ولس د دغه مسایلو قرباني نشي. باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 9% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان کډوال وایي د خوړو، د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستوند سره مخ دي
چیم نسته ده ماشومان هم لولگی زیادی ملکی خلق وای ولگی نه پاکستان که نملکی گو راست ده خلق والاتوی نه
نن د نومبر 2مه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې ده.
تېرو څلورو کلونو کې کسان څه باندې 550 پېښې ثبت شوي دي، خو دغو پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي شنبه له جونیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې نشي د ویزو په شمول له افغانستان سره اړوند ټولې چارې ځنډول شوي، خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام ومومي. ټاکل شوی چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ درېم پړاو خبرې د روانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې شوې نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوې وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د ده په خبره دا خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه د دغه دروازې له لارې لږ تر لږه 300 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي، پولیس یې نیسي او ځوروي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه ښودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر ترینګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپې کوي او له موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پنډې کې میشت یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
د سړي بدون مدرک قانوني د ترس دائمي از بازداشت پولیس زندگی میکند. ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر وقفي نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته دا لړۍ په بې ساري ډول تیزه شوې. دغه نښتې د تیر اکتوبر په 11مه د دواړو لوریو ترمنځ وشوې چې لامل یې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي د لارو بندېدو د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو تویل،
باید تجاران دغه مسائل قربانی نشي، ولز دغه مسائل قربانی نشي، باید ولز تلار ورک شي، تجار ته ولار ورک شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار. دا تجارت تیواز تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده، بلکې د پاکستان حکومت لپاره، د پاکستان ولز لپاره، د پاکستان ترانسپورټران لپاره، همدارنګ کاروباریان لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدی د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دلارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ په شپږ ورځنیو خبرو کې د اوربند په غځېدو هوکړه وشوه، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبره یې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څېړنیز راپور کې چې په روند نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښتې، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخي به هم څوک ونه وچاودي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکیو، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چې کوم دي، دا کچیر له سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دي په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 اویا د امنیتي ځواکونو سرتېري وژلي شي او روان کال په ډومبه شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژلي شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر څنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیرو لسو کالو په نسبت سخت کال نوره هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا دو میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګري چپې پای کې مرګ جوبلا، دا غې شمېره د تیرو لسو کالو نه سیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمهوار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبې لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,330 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمې ونړي والو موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ وای په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شر 13 میاشتې په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړه، خو دای به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټمبرک وایي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د منامه ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا درېمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وویستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزه ته هم در ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نوستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دي خړو دي خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې جدي ستونزې سره مخ دي. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان ویرانه راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نشي برابرول او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه پورز د نومبر په 2 مې ازادي راډیو ته ویل
چې هم نشته د ماشومان له لګې ځات مړ کیږي خلک وایي لګې نه پاکستان کې نه مړ کیږي راسته خلک ولا توینا
والله بلا زراعه ورتراسي هم دا یو بیا دا اغم دومره ګران سول لیران سن شوی باز محمد چې اوس محل په جوجان کې اوسېږي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې هي چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چې غوې او ډوډۍ غواړي خو موږ یې نه لرو. په جمعات کې څو ډوډۍ راځم کېږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د سنیدو پر مهال بند پاتې او د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه یې د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلو لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1 په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 1 په خپل اکسپانه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 2 د خبرالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د 2 ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پېښ شوي دي.
طالبانو د استخباراتو د هغوی لخوا څارل کیږي او
افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی رسنۍ مسول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کیږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اسلامي امارات د کوم پدسته یا کوم اصول ولا غیر رسنۍ لپاره رسنۍ مکلف دي چې هغه اصول رعایت کړي. افغانستان کې اوسني حالاتو کې کوم رپورټونه خپرېږي یا کوم تود بحثونه خپرېږي په ټوله منه د ټول هېواد په کچه سانسور بیخي زیات دی.
د شکایتونو داسې مهال دي چې نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې معافیت پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالانې په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د 18 کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو 2 کال وروسته د دې په خبره پر کار د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړه سوې دي. ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې داسې بویل کېده چې تاسو اکثرا ښځینه خبریالان چې کله ایډیټ کوئ آخر کې به چې کوم مونږ خپلویت په آخر کې وایي دې کې مونږ ته واده ستونزه وه چې داسې غیر مستقیم بویل کېده چې دا باید تاسو خپل ښځینه خبریالانې ضرور نه ده چې خپل نوم یعنې ووایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې میاشت به مونږ یو ډول تهدیدېدلو تاسو حق نه لرئ چې نارینهو سره په تماس کې ونیسئ خبرې وکړئ او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره پرې محرم درسره وي بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس مونږ ته خو ډېره غټه لانجه سودینه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 پیښې ثبت شوې چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده سوې.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د معافیت په برخه کې له بده مرغه ډول کار نه ده شوی. تیرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 1550 پیښې ثبت شوې دي خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې. د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال او خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي. خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوسي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې نوموړی د جلا وطن او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خبر کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپل عمومي اسمبلې په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه معافیت پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې